مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو په یو بل خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو هر کله کوم په پیښور کې د سهار لس بجې د خبرونه یو ساعت دوام کوي تر یو لس بجو پورې په دې خبرونه کې لومړی خبرونه اوري له خبرونو وروسته ریپورټونه تر لرو په دوه منیمای کې هارون باچا هنري غړې پروګرام اوریدل شي خو اول پام وکړئ د دې محل خبرونو ته حکومت د وفاقي ملازمینو د معاشونو د زیاتولو اعلان وکړ. افغانستان د روغتیا نړیوال سازمان تر تاییدولو د کورونا هندي واکسین نه کاروي او چین د بي بي سي پر ټلویزیوني نشریاتو بندیز ولګاو. د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% لوړوالی پریکړه کړې. د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې د اعلان په یو خبري غونډه کې په داسې محل وکړ چې د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید او د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان هم ورسره ول. خټک خبري غونډې ته ویل وزیر اعظم عمران خان د پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو اعلی وزیرانو ته امر کړی چې هغوی دې هم د صوبې د ملازمینو د معاشونو د لوړولو لپاره اقدامات وکړي. سرکاري ملازمینو د فبروري په 10 او 11 نیټه په پلازمینه اسلام آباد کې د خپلو تنخواګانو د زیاتوالي لپاره مظاهره کړې وه او پر لته غزوله. په پاکستان کې پرون 2200 نور کسان په کورونا اخته شوي او 3 نور ترې مړه شوي دي. نن سهار د کورونا په اړه د معلوماتو د خبرونکي سرکاري ادارې د معلوماتو لمخې په پاکستان کې تر اوسه په کورونا د اخته کسانو شمیره 15,63,33 ته رسیدلې. کورونا په پاکستان کې تر اوسه 2,243 کسان وژلي دي. بل پلو 15,03,000 نه زیات کسان چې په کورونا اخته ول بیرته ښه شوي هم دي. په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په سند کې په کورونا اخته شوي دي، خو ټولو زیات کسان په پنجاب کې وژل دي. پاکستان له چین د کورونا واکسین ترلاسه کړي چې د ورکولو لړۍ روانه ده او له نورو هیوادونو هم د واکسینو د اخیستو په لټه کې دي. همدارنګه د کوواکس پروګرام د لاندې هم تمه ده چې پاکستان په زیاته اندازه د کورونا واکسین ترلاسه کړي. د پاکستان د قومي وطن پارټۍ مشروعي حکومت د 13 آئینی ترمیم د ختمولو هڅې پیل کړي، خو هغوی به ورته کله هم د دې خبرې اجازه ورنه کړي. آفتاب احمد خان شیرپاو د سرګندونې پرون په 400 کې د خپل رور حیات احمد خان شیرپاو د تلین غونډې پر مهال وکړي. نوموړي ویل حکومت همدارنګه په قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سي کې د صوبې د برخې د کمولو کوشش هم کوي چې هغوی به کارته پرې نږدي. نوموړي همدارنګه وړاندې ویل حکومت د فاټا د انضمام پر مهال کړې هغه ژمنه هم نه ده پوره کړې چې تر تون کله سکلنو پوری هر کال قبایلی ضلع ته 100 روپۍ او په ان اف سی وارد کې به 3% برخه ورکوي. له قومي وطن پارټۍ سربیره د اپوزیشن نور ګوندونه هم د تحریک انصاف په مشرۍ کې په اوسنی حکومتنی وکیل لري او د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ په نوم د ائتلاف د لاندې د روانې میاشتې په 16 د اسلام آباد په لوري احتجاجي مارش کوي. بل پله حکومت وایي اپوزیشن د احتساب د قومي ادارې یا نیب د کاروای نه د بچ کېدو لپاره مظاهره او نیوکې کوي. د افغانستان د روغتیا وزارت سرپرست وزیر وایي له هند ورسېدلې د کورونا واکسین تر هغې خلکو ته نه ورکوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د دغو واکسینو د ورکولو پخلی نه وي کړی. ډاکټر وحید مجرونن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل د روغتیا د نړیوال سازمان له تایید وروسته دوی په پام کې لري چې په لومړي قدم کې روغتیایي کارکوونکو، ورپسې دفاعي ځواکونه او له هغې وروسته د رسنیو کارکوونکو ته دغه واکسین ورکړي. هند په روانه میاشت کې له افغانستان سره د کورونا د 15 لک واکسینو مرسته کړې وه، خو د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مهاله د هندي واکسینو د تاییدولو اعلان نه دی کړی. چین د بی بی سی پر نړیوالې خبری شبکې بندیزونه لګولی او ویلي دي چې یادې ادارې ناسم مواد خپره کړي دي. د چین د ملي راډیو او ټلویزیون انتظامیه نن په یو بیان کې ویل چې په چین کې د برتانوي ټلویزیوني چینل بی بی سی ورلد نیوز د خپرېدو مخنیوي ولې ده. د اعلان د برتانیې د رسنیو د تنظیمونکې ادارې لخوا د چین د ملي ټلویزیون د خپرونو د اجازتنامې له ختمولو یوه اونۍ وروسته مخې ته راغلی دی. چین وایي د بی بی سی ټلویزیون خپرونو کې د هغو لارښوونو څخه جدي سرغړونه شوې چې دوی د نشریاتو لپاره ټاکلې دي. په دغو لارښوونو کې دا هم شامل دي چې خبرونه باید رښتونی او عادلانه وي او د چین ملي ګټو ته تاوان ونه رسوي. چین وایي دوی د بی بی سی ته په خپله خاوره کې د نشریاتو اجازه نور نه ورکوي او نه هم د هغوی نوې درخواست قبلوي. د بی بی سی یو ویاند د برېښنالیک لارې په یو بیان کې ویلي هغوی د دې خبر په ترلاسه کولو ناهیلي شوي چې چینایي چارواکو دا ګام پورته کړی دی. په بیان کې راغلي بی بی سی د نړیوالو خبرونو د خپرولو تر ټولو باوري اداره ده او له ټولې نړۍ نه په عادلانه، بې پرې، بې له ویرې او له بې له دې چې د چا حمایت وکړي راپورونه خپروي. د خبرونو پای د مشال رادیو د اوریدونکو په میډیم ویو شپکسو یو شپاندی تاسو خبرونه اوریدل اوسته تا ریپورتونه خبرو خو د یادګرن هم درکو چی په دوی منی مای کی هارون بچا هنري غړی پروګرام چی پرون تاسو په ژوندې بناوریدل او سی تکراری بنا په دوی منی مای کی اوریدل شي را سره پات شي د خبرونه لمړی ریپورت په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د ټولو صوبو د مرکز د سرکاري ملازمینو احتجاج په دې مخروان دي چې دا غوي تنخواګانې دي زیات کړل شي د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په خبري غونډه کې ویل د وفاقي ملازمینو معاشونه به 15% زیات کړل شي نو موړي ویل د صوبي ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره وزیر اعظم عمران خان د صوبو اعلی وزیرانو ته امر کړی چې هغه دې دا مسله په صوبای کچه واره کړي سرکاري ملازمینو پر دې خبر خوخي ښکاره کړی دا نور حال اسلام آباد سراج ظهیر راکوي
اسلام آباد کې د فروری په 11مه نیټه د نورو وفاقي وزیرانو سره په ګډه خبري کانفرنس کې د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک وی د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په غونډه کې فیصله وکړې شو چې کوم سرکاري ملازمین په اسلام آباد کې په احتجاج دي پاغه کې د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې دوی د 15% زیاتوالي منځوري ورکړه او کوم چې د صوبو ملازمین دي وزیر اعظم عمران خان د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته هدایت جاری کړه چې تاسو د خپل ملازمینو مسله هوار کړئ ځکه چې دا تل سم عیني ترمیم رستو د صوبو د ملازمینو مسله به صوبې پخپل هواره وی د وفاقی او صوبایي ملازمینو غوښتنه ده چې زموږ په بنیادی تنخواګانو کې ډیر زیات فرق دی نو موږ په وفاقی وکتل چې د چا 100% او د چا 100% زیات تنخواګانې دي خو موږ د دې سره په ملاوي دوه فیصله وکړه چې موږ د دې وفاقی ملازمینو تنخواګانې 15% سیوا کوو 25% سارے فیڈرل امپلائیز کو دیں گے بل پلو احتجاج کون کو ملازمین اویل کس ہم دا اضافہ ڈیر کم ادا خوبیا ہم دوی خوشحال دی چسنا سا اضافہ ہوئی وکڑا اسلام آباد کے داخلہ چاروں دو وزارت یو ملازم الیاس خان پدی اڑ مشال ریڈیو تا ہوئے
یو کال دا احتجاج نہ پس چنن حکومت سرا کم معاہدہ وشو اغم نوٹیفیکیشن با کدنے شو معاہدہ وشو دا معاہدی مطابق چکم نے 15% تنخواہ زمونگا زیادہ شو اصل کے دا احتجاج زمونگا دا دی دا پاروچ د مختلف اداري خلکو ته ډبل ډبل تنخواګان ملاويږي د غي صاحب سره زموږ مطالبه د شروع نه 120% وا دا 25% اضافه داسې دا لکه د اوخ په خلکو کې سړی زیره واچي یعنی د غي په مقابله کې زموږ اسم نه دا
یو بل سرکاري ملازم چې د دیر نه د احتجاج ته راغله او زرباز نومیږي مشال ریډیو ته وی
زموږ مطالبات حکومت اومنل س زموږ سره دیو 25% وس اومنل انکریز په تنخواه کې چې دا به د 1 مارچ نمنګ ته ټول ملازمینو ته ملاویږي وفاقی ته دیو نوټیفیکیشن خپل وکړو صوبایو ته ایڈوایز وکړو د بجټ کې آئنده بجټ کې ان شاء الله شامل وي ټول ملازمینو لپاره به دا کیږي او کوم نوټیفیکیشن چې وځ دی هغه مونږ ته راغی د دیو جن مونږه مشرانو په وینا سره دا غو په مشوره سره مونږ خپل درنه ختمو
د ذکر د ټول پاکستان نه راغلی او په زرګونو دی احتجاج کوونکو توفاقی وزیرانو سره د مذاکرات د ناکامۍ دورستو په اسلام آباد دی چوک د فروری په 10مه نیټه احتجاجي درنه ورکړه غوښتنې کولې چې په ملک کې ډېره ګراني ده نو باید چې د ګراني په تناسب سره د دوی تنخواګانې هم سی واکړي خو د دې په وینا چې دغه وخت په پولیسو کوتک ماری وکړه او اوخ کې بیون کې ګیس یې وکړولو چې لکه بلې ځینې ملازمین جوبل شو
تاسو د سراج ظهیر رپورت اوریدو اوس هم یو بل رپورت د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سینټ د انتخاباتو مهال ویش جاری کړی چې تر مخه به یا د ټاکنې د روان کال د مارچ په 3مه کېږي الیکشن کمیشن دا شیډول پر داسې مهال جاری کړی چې په پاکستان کې د سینټ پر انتخاباتو لاغې وروسته تود بحث روان دی چې حکومت غواړي چې انتخابات د ښکاره رایې ورکولو په بنیاد وکړي خو اپوزیشن ګوندونه مخالفت کوي د انتخاباتي قانون له مخې د سینټ انتخابات د پټی رایې شمارې په بنیاد کېږي خو د فروری په 6مه ولسمشر عارف علوی او صدارتي ارډیننس جاری کړ چې تر مخه به د سینټ ټاکنې د ښکاره رایې ورکولو په بنیاد کېږي خو د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي فرمان مسترد کړي او دا یو غیر جمهوري عمل بللی نور تفصیل احمد الله راکوي
د پاکستان الیکشن کمیشن د فروری پر 11مه په خبر پاڼه کې ویلي چې له انتخابی پروګرام سره سم د هرې صوبې او اسلام آباد امیدواران د نامزدګۍ کاغذونه د فروری پر 12مه او 14مه د ریټرننګ افسرانو په دفتر کې جمع کولې شي او د نومول شو امیدوارانو فهرست به د فروری پر 14مه جاری کیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی د ریټرننګ افسرانو لخوا د نامزدګۍ کاغذونو د منځوري یا ردېدو خلاف د اپیلونو لپاره اخري نیټه د فروری 13مه ټاکل شوې ده او د امیدوارانو حتمی فهرست به د فروری پر 13مه جاری کیږي. الیکشن کمیشن دا شیډیول پر یو داسې وخت جاری کړی چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ او پر ټولنیزو رسنیو کې په انتخاباتو له هغې وروسته تود بحث روان دی چې حکومت غواړي چې انتخابات د ښکاره رای ورکولو په بنیاد وکړي. د فروری پر 16مه ولسمشر عارف الوی یو صدارتي آرډیننس جاری کړو چې ورته آرډیننس 2021 نوم ورکړل شوی او دا په سپریم کورټ کې د ولسمشر لخوا د جمع شوي درخواست سره مشروط کړل شوی دی. حکومت د ولسمشر تر منځوري وروسته د سنت انتخابات د ښکاره رای اچونې لمخې کولو په اړه د دسمبر پر 13مه سپریم کورټ ته درخواست ورکړی و په کوم چې اورېدنه روانه ده. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر سینیټر پیر صابر شاه وایي انتخابات په خفیه رای شماري یا په ښکاره ډول کولو لړ کې اورېدنه په سپریم کورټ کې روانه ده، نو الیکشن کمیشن لا تر فیصله راتلو دا شیډیول نو جاری کول پکار.
په دې وخت کې په پاکستان کې د سینټ الیکشن موالي سره یو ډېر غټه کنټروورسي چې کوم دغه روانه ده. یوې غاډې ته حکومت چې کوم دی هغه سپریم کورټ لتلی دی چې شو آف هینډ په ذریعه باندې دا الیکشن وشي، کوم چې د ووټ د تقدس د تباهۍ او د پامالۍ باعث دی. بلې غاډې ته صدر چې کوم دی هغه آرډیننس ورکړی دی او درېیمه خبره دا ده چې د سینټ بل ټایم هغه لا نه دی پوره شوی او هغې نه مخکې چې کوم دی یې اناؤنسمنټ وکړ او په دې وخت کې نه د سپریم کورټ د دغه انتظار وکړ او نه د متنازع آرډیننس چې کوم دی هغې هغې ته خیال وساته. دا زما په خیال جلدی پې تیل والی خبره ده.
د انتخابي قانون له مخه د سینټ انتخابات د خفیه رای شمارۍ په بنیاد کیږي او دا وجه ده چې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي فرمان مسترد کړی او دا یو غیر جمهوری عمل بللی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د فروری پر 1مه په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې په سپریم کورټ کې دا مقدمه روانه ده، نو بیا د فرمان جاری کولو څه مقصد وو؟ د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د فروری پر 16مه په اسلام آباد کې خبری غونډې پر مهال تور پورې کړ چې حکومت د اسمبلیو پر خپلو غړو باندې باور نه لري، نو ځکه د آرډیننس په جاری کولو سره د سینټ انتخابات د ښکاره رای لاري کول غواړي. خو د تحریک انصاف ګوند غړي بیا وایي د صدارتي آرډیننس جاری کولو مقصد د سنټ ټاکنو پر وخت د پارلماني استازو د ووټ خرڅولو مخه نیول دي او غواړي چې ټاکنې شفافې وشي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرامن تنګي وایي ملک کې پارلمان د قانون سازۍ لپاره موجود دی، نو هغه انتخابات به قبول نه کړي چې د صدارتي آرډیننس تر لاندې وشي.
کلم چې په ملک کې الیکشن کېږي پاکستان پیپلز پارٹی په الیکشن په میدان کې ولاړی، موږ ته نن هم د آرډیننس په ذریعہ باندې فیصلې قائل قبول نه دي او موږ ته پرون هم نه یو سبب هم نه، لیکن کلم چې دا ناسم او سلیکټډ پرایم منسٹر پر فیصلې مسلط کړي نو پاکستان پیپلز پارٹی په میدان نه پریږي خو
د ذکر دا چې د صدارتي آرډیننس جاری کولو نه مخکې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د فروری پر 3مه په پارلمان کې د اپوزیشن په سخت شور کې په ښکاره ډول د سینټ ټاکنو د کولو لپاره په آئین کې د ترمیم بل وړاندې کړو خو په بل رای وانه چول شوی. مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د دې بل مخالفت وکړو او غړو یې وویل چې حکومت اپوزیشن په اعتماد کې نه دی اخیستی او د آئین د بدرنګولو کوشش کوي. خو د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازی فضل محمد خان وایي
کما د شریول جارو کېدو خبره ده، نو دا خو د الیکشن کمیشن اختیار دی. پاتې شپاسو پورې د پی ټی آی خبره، نو پی ټی آی چې کوم صدارتي آرډرنس لپاره یا سپریم کورټ ته یا کما خبره زمونږ ممبران د اسمبلی په فلور هم کړې ده، نو هغه باندې خو مونږ اوس هم سټینډ کوو چې را کوم په سینټ کې څه قسمه معاملې زمونږ په ملک کې روانې او د اوس نه نه د ډېر وخت نه، نو کو دا کنټرول شي او هر څه دې په اوپن بیلټ کې چې څوک کم خوازي کاری نو زما په خپل پدې کې سببیت نشته مونږ اوس هم سټینډ کوو.
په پاکستان کې د سینیټرانو ټول شمیره 104 ده چې د قومي او صوبایي اسمبلی غړي په پټې رائے ورکولو سره د شپږو کالو لپاره ټاکي. د هرې صوبې نه د سینیټرانو شمیره 22 ده، 8 د قبایلي ضلعو نه، 4 د سرخار اسلام آباد نه او 4 د اقلیتو نه وي.
د احمد الله رپورت موریده په همدې موضوع کې پات کیږي. د روان کال د مارچ په دریمه کې دونکو سنټ انتخاباتو کې رایا چون کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ځنې غړي وای امکان شته چې دا ور هم ځنې کسان خپل رای خرڅ کړي. د غړي چې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لري دا مانی چې په تیرو وختونو کې د دوی د ګوندونو ځنو غړو هم د سنټ په انتخاباتو کې خپل ووټونه خرڅ کړي دي. دا چې دا رای ولی خرسیږي، جمهوریت ته څه تاوان دی او مخه څنګه نیول کېدای شي؟ اسرا الله مومن په ریپورت جوړ.
خبر پختونخوا سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند غړی سردار حسین بابک وایي سیاسي ګوندونه اکثره د سنټ انتخاباتو لپاره ټیکټونه هغو کسانو ته ورکوي چې له ګوند سره نظریاتي تړاو نه لري او یوازې پیسې لري. همدغه وجه وي چې دا کسان بیا په پیسو د صوبې سیمه له غړو وټونه اخلي او د په خبره دا کسان چې کله سنټران شي نو بیا د سنټ د چرمن لپاره په انتخاباتو کې خپل وټونه په پیسو خرڅوي. بابک په زیارت ورځ مشال ډو تویل د دې مخه حلال نیول کېدای شي چې سیاسي ګوندونه یوازې د پارټۍ نظریاتي او ایماندار غړو ته د سنټ او صوبایي اسمبلی ټیکټونه ورکړي چې دا رنګ د وټونو د خرڅولو او اخیستو مخه ونیول شي.
د دې مخنیوي به موږ ټول په شریکه کوو. سیاسي جماعتونو لپاره کار دی چې په عامو انتخاباتو کې خپل داسې کارکنانو له ټیکټ ورکوي چې په هغوی باندې د سیاسي جماعتونو دا اعتماد وي چې دا امیدواران یا چې دا بیا ممبران چې دا به خرڅېږي نه او پارټۍ سره یا پارټو سره به ولاړي. نو چې هغه خلک کامیاب شي او بیا یې سملو ته راشي نو بیا د دغې خبرې امکان نه چې څوک دې ووټ والی یا څوک دې ووټ خرڅ کړي، چونکه سیاسی جماعتونه د مسلیت ښکار شي او ابن الوقت خلک را مخ کی او بیا دا ماحول چې دی دا جوړ شي.
بلخه په خبر پختونخوا اسمبلی کې د حکمران ګوند او پاکستان تحریک انصاف محمد عاطف وای پارټۍ داسې کسانو ته ټیکټونه ورکوي چې هغه وټونه ګټلې شي. د په خبره یو کس ډیر ایماندار او پاک دی خو چې څوک ووټ نه ورکوي نو پارټۍ به څنګه هغه ته د انتخاباتو لپاره ټیکټ ورکړي؟ عاطف په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې په سنټ انتخاباتو کې د وټونو خرڅلاو مخه حلال نیول کېدای شي چې انتخابات په ښکاره ډول وشي.
لکه هغه پولیټیکل سیستم دا چې دا په حال کې الیکټیبلیټی ته ګوري، صرف ایمانداري ته نه ګوري کنه. نو دا غي بیا د مسلې می چې هغه بیا فرض کا د هرې پارټۍ نو چې هغه بیا وټ خرڅول غواړي بس خپل ضمیر مطمئنې په دې باندې چې دا څه خلکدار ته کومه بس هر کې دي. د دې حل واحد د دې حل هم دغه دی دا اوپن چې کوم دی بدغه دی، د دې علاوه بل څه حل نشته.
په خبر پختونخوا اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړی احمد کونډه د منی چې په ښکاره ډول د سنټ ټاکنو کولو سره د وټونو د خرڅلاو مخانیول کېدای شي خو نوموړی وایي کله چې په 2019 کال کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي سنټ چیرمن صادق سنجرانی خلاف د عدم اعتماد وټونه اچول کېدل نو هغه وخت حکمران ګوند په ښکاره ډول د وټونو اچولو خبره ولې نه کوله؟ د ده په خبره ځکه چې په هغې پټې رای اچونه کې بیا د اپوزیشن ګوندونو 44 غړو خپل وټونه د حکمران ګوند په حق کې استعمال کړل او سنجرانی پر خپل ځای پاتې شو. احمد کونډي په زیارت وز مشال ډو ته وویل د پاکستان تحریک انصاف ګوند اوس د سنټ ټاکنې په ښکاره ډول د خپلې سیاسي ګټې لپاره کوي او په خپلو غړو بې باور دی چې ګواکې ووټ به خرڅ کړي.
دا نه شي کېدلی چې د پی پی آی د مونږ ته ډیکټ کړي چې دا د مسلې حل دا ټایم دی او دا دا وخت دی او دا دا طریقه ده. نه، ما خپل یو موقف دی، تاسو ما سره کښېنه، یو شی بلډ کړه، یو ماحول سازگار کړه. بالکل راځم، مونږ خو 2006 کې تاسو ته ویل چې وی آر سپورټینګ مطلب اوپن بیلټینګ.
په پیښور کې د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وایي د پخواني پوځي واکمن ضیاء الحق له حکومت رئیس د سنټ په انتخاباتو کې د ځینو سیاسي ګوندونو سیاستوالان وټونه اخلي او خرڅوي. شمیم شاهد په زیارت وز مشال ډو ته وویل چې د دې کار مخه به حلا نیول کېږي چې د وټونو په خرڅلاو او اخیستو د تورن سیاستوالو خلاف د انتخاباتو کمیشن او عدلیه قانوني کاروایی وکړي.
زما د معلوماتو مطابق د سنجرانی خلاف چې کړه ووټ نو کنفیوژن شو، د سوار له سوټو د مختلفو ګوندونو نه تلو، په دې کې یو ووټ دا شو چې دا په واو یا کروڑه پرېوتو. په دې کې د امبر د 13 کروڑه ملو شوې دي، دا نور هو سر له کروڑه چې کوم بل چا غستی. په کار دار چې په دې تحقیقات شي، په کار دار چې په دې باندې د پاکستان او سپریم کورټ او پاکستان د دې نوټس واخلي او چې چا پیسې اغستی او چا پیسې ورکړي دا دواړه ډیسکوالیفای شي او چا په کوم بارګین کې چا اغستی دا هغه په کوم ډیسکوالیفای شي.
د پیپلز ګوند د عوامي نسل پارټي او پاکستان تحریک انصاف یادو سیاستوالو مشالې ډوته ویل چې د صوبای اسمبلی د غړو لخوا په سنټ انتخاباتو کې د رای خرڅولو عمل په ووټ او سیاستوالانو د اولس اعتبار کموي چې تاوان دي جمهوریت ترسي. خو دوی دا هم ویل چې اولس پاکو خلکو ته رای ورکړي نو هغه خلک بیا خپل ووټ نشي خرڅولی. دا په داسې حال کې دا چې د فبروري په 9 د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان له هغې څو ساعته وروسته استعفا ورکړه چې په ټولنیزو رسنیو په یو خپرې شوې ویډیو کې دی او یو څو نور کسان د پیسو له ګیډو سره ناست ښکاري.
د اسرائیل مومند رپورټ مو اوریدو. اوس هم یو بل رپورټ د بلوچستان صوبې ځینې کورنۍ د ملک مرکز اسلام آباد ته په دې تمه ورغلي چې د پاکستان چارواکي به یې غږ واوري او غیب کړل شوي کسان به ورته حاضر کړي. په دې کورنیو کې د ځینو خپلوان له تیرو لسو کلونو راهیسې له درکه دي. دوی د پاکستان پر امنیتي ځواکونو دعوه کوي چې دا خلک یې په زور غیب کړي. خو پوس که هم قسم په انفرادي کیسونو خبرګون نه خای خو پر دې موضوع بیا بیا ویلي چې د حکومت یو کمیشن د دې مسلې په حلولو بوخت دی. بشیر غوخ په دې رپورټ جوړ کړ.
د بلوچستان سره تعلق لرونکو لسو هغو کورنیو په اسلام آباد کې احتجاجي کمپ لګولې چې خپل خپلوانې په زور غیب کړل شوې دي. دوی د نه خوړو د احتجاج لاري د پاکستان له حکومت غواړي چې لا درکه کسان دی پیدا کړي. په دې احتجاج کې د حسیبه قمرانی کورنۍ هم شامل ده. په 2014 کال کې داغې د یو ورور او د ترزوی مړی د هغوی تر غیبیدلو وروسته وموندل شول. نوموړی د فروری په 11 مشال ریډیو ته وویل چې یو کال مخکې امنیتي ځواکونو داغې یو بل ورور او د ترزوی د ځان سره بوتلل چې لا یې هم درک نه دی لګیدلی.
میرا بڑا بھائی سلمان کمبرانی اور میرا کزن غزین کمبرانی ان دو
زما د مشر ورور سلمان کمبرانی او زما د تر زوی غزین کمبرانی مړی مونږ ته رسیدلی دي. سلور کال پر دې مسله چپو. بیا د 2000 کال په فروری کې امنیتی ځواکونو زمونږ په کور چاپا وهلا او بیا یې زما یو بل ورور او د تر زوی یوړل. مونږ له سخت عذاب تیریږو. اره دروازه موټه کوله خو اچا مومرسته نه ده کړی. په کور کې مې یو بوډا پلار دی. نور سړی نه دی را پاتې. مونږ له ریاست ایس نه غواړو. یوازې دومره دی وکړي چې زما ورونه دی راښکاره کړي. مونږ خو اوس اسیم لکه ژوندۍ لاشونه ګرځو. خوشحالي مومړه شوې ده.
د غیب کړل شو کسانو مسله د نورو ځایونو په پرتلا په بلوچستان کې ډیره ده. په دې صوبه کې بلوچ وسلواله ډلې له پاکستانه د ازادۍ اخیستلو لپاره وسلواله مبارزه کوي. دلته د غیب کړل شو کسانو د موندنې لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی نږدې 15,000 کسان غیب کړل شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د دومره ډیرو خلکو غیبېدل نه مني او د 2019 کال په اپریل کې د پوز وان آصف غفور په یو خبری غونډه کې په زور د خلکو غیبولو پاړه دی وی پښتنې په جواب کې ویلی وو چې په جنگ او مینا کې هر څو جواز لري. هغه تور پر کړو چې اکثره غیب کړی شوی کسان وسلوال دي. خدامدغه کال په جولای کې پوز ویل چې په خپل مرکز یا جی ایچ کیو کې د ورکو کسانو پاړه د پلټنو او د غوی د کیسونو د څېړنو ځانګړي څنګه جوړ کړی ده. پر دې سربېره هم ځینې لادرکه کسان لا هم کورونو ته نه دي ستانه شوي. په دوی کې د ډاکټر دین محمد کورنۍ هم دا چې په اسلام آباد کې د فروری په 10 جوړ شوي احتجاج ته ورغلی ده. ډاکټر دین محمد بلوچ د بلوچستان په خوزدار کې په یو سرکاري کلینیک کې دنده درلوده. داغه لور سیمی دین بلوچ وایي چې په 2009 کال کې امنیتي ځواکونو داغه پلاړ لخپل کارځای د ځان سره بوت او تر اوسه پورې د مړي ژوندۍ معلومات نشته. هغه د فروری په 11 مشال ریډیو ته وویل چې دا او نورې داسې کورنۍ له امنیتي ځواکونو غواړي چې که پر بیول شو کسانو څه الزام وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي.
امارے جو لوگ ہیں ان کی بازیابی کے لیے
مش دخل خلق د مندل ل پار ټول قانوني ګامن اخستی دي. خطر اوسه هیڅ نجسوی د غیب کلسو کسانو ل پار چ کوم سرکاري کمیشن دی. هغه مش سره ډیره بد رویه کوي. دوی د فبروري په 8 د وی اوریدنی په وخت مش ته ویل چې تاسو د خپل خلق پر خوش کولو دومره ډیر زور راوړی نو بیا دل تمرازی. مش اوس اسلام آباد ته د دې ل پار راغلی چې خپل د خبره تکرار کړو چې زموږ خلک را خوشی کړي کڅ الزام پریوینو د جج مخې ته راولې موږ غواړو له وزیر اعظم و پښتو چې آیا موږ د دې ملک شهريان یو کنه او کوم زموږ حقونه ورته مهم نه دي
حکومت کې لري اهمیت نه رکھتے ہیں.
پاکستان په 2021 کال کې د عدالت تر حکم وروسته د غیب کلشو کسانو د منډل لپاره د چیړونو یو دوه کسیز کمیشن جوړ کړ. د دې کمیشن سیکرټری فرید احمد خان د فروری په 21 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د ښه کار لامل تر اوسه دوی سره په رجسٹر شو 6921 کیسونو کې 4802 کسانو هغه حل شوی دی. نوموړی دا تور هم رد کړل چې د کمیشن چارواکي د خلکو سره ښه رویه نه کوي. دی وایي هیڅ داسې څه نشته چې خلک دې زړه بدی کړو. موږ د غیب کړل شوو کسانو د کورنۍ سره له داسې کمې پیښې نه یو خبر چې چا دې هغوی ته څه بد رد ویلي وي. موږ ټولو سره ښه سلوک کوو. خلک ځینې وخت شکایتونه لري خو زموږ په کمیشن کې هیڅ چا د چا سره بده رویه نه ده کړې. د فروری په اتمه زه دلته په دفتر کې وم. کومه بده خبره نه ده شوې او داسې څه زموږ په علم کې نشته. د جنوري په 6مه اسلام آباد های کورټ په زور د غیب کړو کسانو د وی مقدمه د اوریدنې په وخت ویلي و چې ک خلک د قانون په حکمرانۍ باور بیلی نو ټولنه به د ګډوډۍ خواته لاړ شي نو ځکه دې دا مسله زر تر زره حل شي. د ډان ورسپانې تر مخه قاضي اطهر من الله په دغه ورس په خپل پریکړه کې دا هم ویلي و چې د هر هغه کس چې حکومت د لادرکه کېدو وضاحت نشي کولی کابینه او وزیر اعظم یې ذمہ دی. تر دې وروسته د فروری په 3مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کابینې په غونډه کې وویل چې دی د دغه پریکړې سره هم نظر دی او د ده حکومت نه غواړي چې خلک دې لادره کوي. نوموړي زیاته کړې وه چې په دې اړه د یو قانون جوړولو ضرورت دی. د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمیشن او د انساني حقونو ځینو نورو نړیوالو ادارو هم څو ځل غوښتنه کړې چې د خلکو لادره کوونکو سره باید قانوني حساب کتاب وشي. خو کله چې د جنوري په 6مه د پارلمان غړو موسین داوړ او اختر منګل هغه بیل چې د خلکو غیبونکو ته د عمر قید سزا او رولو غوښتنه کوله قومي اسمبلی ته ورول نو هلته ورسره اکثریت کسانو مخالفت وکړ او په دې توګه تر وړاندې کېدو مخکې رد شو.
د بشیر ګواخ رپورټ موریده. د پاکستان د قومي وطن پارټي مشروي حکومت د 13 ماینی بدلون د ختمولو هڅې پیل کړې دي. افتاب احمد خان شیرپا او د سرګندونې پرون په 400 کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. نو موریده هم ویل چې حکومت په ان اف سی ایوارډ کې هم د صوبو مالی برخه کم کړې ده. نو موریده په وینا حکومت هغه لوزونه هم نه دي پوره کړی چې د پخواني فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو پر مهال کړې وي. د مشال خبريال شبیر جان د افتاب شیرپا خبري غونډې ته ورغلی او نور خال دا غوی پر رپورٹ کې ورو.
حیات محمد خان شیرپو چې په یبمی 14 کې وجل شي او دا شپک سرویختم تلین په موقع د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپو ویل چې موجوده حکومت اتلسم آئینی بدلون ختمول غواړي کوم کې چې ثبوتا یو شنواک او مالی حقونه ترلاسه دي. خدا بدوی کله هم ونه مني اتلسم آئینی بدلون او این ایف سی یا قومی مالیاتی کمیشن د ختمولو هڅه روان دي. په قومی مالیاتی کمیشن کې د صوبو چې کومه برخه ده هغه هم دوی کموي. اوس هم دوی په پټه د غلا پلاره. په این ایف سی یا قومی مالیاتی کمیشن کې د صوبو برخه د 50% نه 50% ته راکم کړې ده او دا موږ ته بالکل هم قابل قبول نه ده او په یو صورت کې هم دا منلو ته نه یو تیار. افتاب احمد خان شیرپوول چې د قبایلی ضلعو سره په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو په وخت شوي لوزونه نه پوره کیږي او باید دوی سره دغه شوي لوزونه سرته ورسول شي کوم کې چې تر لسو کالو پورې هر کال د مرکز لخوا 140 روپۍ علاوه په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه هم شامله ده. ګنې حالات بهلته نور هم خراب شي. دا گاونڈی هیواد افغانستان دا امن مذاکراتو په اړه دوی ویل چې باید دغه مذاکرات کامیاب شي. گنی هلته د خرابو حالاتو اثر به ارو مرو په پاکستان هم وي.
افغانستان
آفتاب احمد خان شیرپو نه علاوه د دوی د ګوند یو شمېر غړو د غونډې د وینا په وخت د پاکستان تحریک انصاف په پالیسو سخت ټکونه وکړل چې له وجې ډېره ګراني راغلې ده او عام اولس جون ګران شوی دی. دوی وایي چې د دوی د غلطو پالیسو او پټګي حکومت کې ضرورتو پر ضد به د پی ډی ایم یا د مخالفو ګوندونو اتحادیې پاکستان جمهوری غورځنګ د سورو لاندې په 26 فروری د اسلام آباد په لور احتجاجي مارچ هم کوي چې د دې حکومت نه ځان خلاص کړي. خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دې اقلا دا دریځ دی چې دغه مخالف ګوندونه ټول د احتساب نه بچ کے دول پارا راغون شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
اوریدون کو د شبیر احمد جان د امده رپورٹ سره د خبرون نیمای برخی ترسیگو پا مکڑی د دی محال د خبر نو لندستا. د پاکستان حکومت د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% لوړوالي پریکړه کړې. د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې دا اعلان وکړ. خټک خبرې غونډې ته ویل وزیر اعظم عمران خان د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو اعلی وزیرانو ته امر کړی چې هغوی دې هم د صوبې د ملازمینو د معاشونو د لوړولو لپاره اقدامات وکړي. په پاکستان کې پرون 2,290 کسان په کورونا اخته شوي او 3 نور ترې مړه شوي دي. نن سهار د کورونا په اړه د معلوماتو د خپرونکو ادارې د معلوماتو له مخې په پاکستان کې تر اوسه په کورونا د اخته کسانو شمیره 15,63,383 ته رسیدلې. کورونا په پاکستان کې تر اوسه 2,223 کسان وژلي، بل پلو 15,03,000 نه زیات کسان چې په کورونا اخته ول بیرته ښه شوي هم دي. د پاکستان د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاوایي حکومت د 13 آئینی ترمیم د ختمولو هڅې پیل کړي، خو هغوی به ورته کله هم د دې خبرې اجازه ورنه کړي. آفتاب احمد خان شیرپاو د سرګندونې پرون په 400 کې د خپل ورور حیات احمد خان شیرپاو د 3 غونډې پر مهال وکړې. نوموړی ویل حکومت همدارنګ په قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی ایوارډ کې د صوبې د برخو د کمولو کوشش کوي چې هغوی به دې کار ته پرې نږدي. د افغانستان د روغتیا وزارت سرپرست وزیر وایي له هنده ور رسیدلی د کورونا واکسین تر هغې خلکو ته نه ورکوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د دغو واکسینو د ورکولو پخلی نه وی کړی. هند په روانه میاشت کې له افغانستان سره د کورونا د 15 لک واکسینو مرسته کړې وه. چین د بی بی سی پر نړیوالې خبری شبکې بندیزونه لګولي او ویلي دي چې یادې ادارې ناسم مواد خپره کړي دي. د بی بی سی یوې ویاندې د برېښنالیک لارې په یو بیان کې ویلي هغوی د دې خبر په ترلاسه کولو ناهیلي شوي چې چینی چارواکو دا ګام پورته کړی. او د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنه په شریکه د شرقي اروپا شپږو هیوادونو سره د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسینو مرسته کوي. د دغې مرستې لګښت 3.5 میلیونه ډالره جوړیږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ایجنسۍ پرون ویل د مرستې د ارمینیا، آذربایجان، بلاروس، جارجیا، مالدوا او یوکرین سره کیږي. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوریدونکو اوس درته هارون باچا هنري ګړی پروګرام وړاندې کوو. دا پروګرام تیر ورځ تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدلی خو اوس یې په تکراري توګه اوریدلی شي. او په دې خپرونه کې سیداګل مینا د هارون باچا میلمه دی.
د مشال رادیو هارون بچا هنری گړای دا اوریدونکو هم ز هارون بچا سلامونه درته وایم. دا ونه مو خبرونه ته لکابل سندرغاړی او د موسیقۍ استاد سیداګل مینا مل مکړه دی. د او د کورونا نور غړوی پښتو موسیقۍ ته ډیر کار کړی دی. مینا استاد په پیښور او کابل کې لزګونه شاګردان لري. هغه ته سندره ویل او همدارس د موسیقۍ د بیلا بیلو آلاتو غول ورزده کوي. پر دې کارونو خبرې ورسره کوو. لکابله د ټلیفون په لیک را سره دی. نو استاد خبرونه ته ډیر خراغ لیو مننه چې مونږ ته وخت را کړ.
السلام علیکم هارون صاحب. جوړ
بچا ته جوړ ته بده خري اباد او خوشاله اوس. نور کله سیداګل استاد چې ټلیفون درته وکم د خبرونه ته چې مې دعوت کولې وخت په وخت مې ټلیفون درته کړی دی. نو استاد لږ سره سره په دغه بیک گراوند کې د سورمنډل یا د تانپوري اوازونه هم راځي. نو دا وخت د مازیګر لکه چې ته شاګردان درته راځي او ته درس ورکوي
او هغه ته لکه د پریکټس ټایم دی کنه. یو خو دا چې هر یو شاګرد ته بل بل سبق ورته هم درس ورته هم په هغه پریکټس کې او بیا بل د مازیګر ټایم کې لکه اکثر د ټریننګ نه د اواز پریکټس شروع کوو یو گنٹه وی یا یو نیمه گنٹه صرف د اواز د چسته ورکم د اواز د مورکیانه کمکونه د اصل شناسه چورتوی سر سرونه او د اواز چسم اوتار چړاو په کیسه چرادی چسم د ما ذهن کار کې غټول شاګردان ته کوم چا ویل تکل شي خو شاواز کیږي هم سر له د حقیقي
خیر ډیر ښه دا اوس په کابل کې نو دته کوم خاص اکیډمي جوړ کړی دا کوم خاص ځای ورته لري او څومره شاګردان لري دا وخت څومره کسان درته راځي استاد
زما خو شکر الحمدلله شاګردان کې صرف دانه کې د موسیقي شاګردان لرم لکه قاری صاحبان هم شاګردان لرم چې هغه ته د اواز پریکټس ورکوم او شاګردان هم زما تقریبا ډیر دي څه فارغ شوی څه نه روان دي څه شتدي تقریبا یو لستینزل ترشل پورې جوړی کی جنکه والے کان شاګردان زما ته لاس
نو دا ته کور تر ازي ستا بیٹک کې خپل اجره کې ډیره کې ناشته
ما ځانته د خپل کور سره دلته یو دفتر نیولې یو اخو مې کور دی او د کور او د فیملی سچ کتاب چې هغه بل دی او د شاګردانو هغه درس او څه سره ټول خپل دفتر هدا پورې ساتم آنلاین تقریبا د دې شاګردان لرم په حال چې څه په ایران کې دی او څه پاکستان کې دی او څه څه د جرمني سایټون ته دی بس کله کله هغه سره هفته کې دوه ورځې داسې په ټلیفون کې آنلاین
او فرزن یو څوک غواړي چې سندرغاړي شي استاد کنه ته خو بیا تبلی او ربابونه او فلوټ او یو شمیر سازونه دي چې کوم ماته معلوم دي چې ته شاګردانو ته زده کوي خو یوازې د اواز د اواز خبره کوي چې یو څوک کسندر ویل زده کوي نو د دغه دغه د پاراستا درسونو لپاره کوم خاص کورس ته جوړ کړی دی دا څنګه کوم ځای په لوي بیا مخکي څنګه څومره پړاوونو کې دا درسونه مختزي او هغه شاګرد ورسره ورسره تکړه کیږي
ما سیستم خپل ده جوړ کړی دی اره او شاګرد چې خپل موسیقي شروع کوي یعنی هر یو بخش کې شروع کوي نو د الف بي نه شروع کوي د ای بي سي نه شروع کوي کنه نو هغه سرګم چې بالکل په هیڅ سم نه پويږي نو هغه نه هغه سرګم نه شروع کوم او چې بیا لږ ډیر ذهن کار کوي هغه ته د سرګم نه شروع کوم چې هغه لږ نورم واضح او پوښ شي بیا مخکې مرکزو کوشش دا کوم چې د لاس او د مرای دواړه خپل کې اتفاق وي چې په لاس کې راګي چې په هغه په اواز کې مباسي ستپ بای ستپ سرګمونو د بدلوم را بدلوم افته کې چې ګور چې کوم سرګمې څه کړی ني ورته په دې باندې شروع سچې دا کله دا او کې شي زموږ په تګ ځنه یا نو سبق نو ځای ما او کوم درسونه چې ما ځان ته جوړ کړی نو هغه زموږ په خیال چې تقریبا د سې شارټ کټ لار د او ډیر زیات تاثیر لري زیات دی او ډیر زړه سره ښه کوي چې ته نو بل او خیا
سیدا گل مینا استاد په غږ مو د غزل واردو استاد کمپوز دی خپل ډېر خوله دی ډېر دغه چا خبره خطرناک خطرناک ارادي دی او زینې په کې راوستې دي
دا بس په خاو کې چې وخت زوم البته یو کمپوز وکړ خان نامه شکل نامه د استاد جوړ ورنه وکنه دا تاسو چې هغه ته وره دې زیات پخ شو نو به ان ترکل غره په هغه مې په کومي
شاگردانو خبر ترا شو استاد لري داسې کسان چې سندره زده کول غواړي او بل ردمستان تبلغ غون کی او رباب نوازان او داسې نور کراته هم لګوای چې کم د موسیقي آلات ورزده کوي شاگردانو ته
تقریبا د سرتګون چې په رباب کې شاګرد شته او وقار په تاسو خپي جنې کنه وقار تل او خپي په خبر کې تاب رباب نواز هغه دی هغه نو شاګرد دی او په سکسفون کې شاګردانه په سرنا فور شاګرد لرم لکه باجه کې کیبورډ کې رباب کې سکسفون کې تبلا کې ڈھولک کې او ڈرم هغه نه اس پی ڈی 24 وای دا 90% د کې شاګردانه زما تقریبا د شاګرد 15% شاګردانه زما چلی کې په دې کې ڈرم کې نشانه کې
ته خو استاد زیات وخت دې درسونو ورکولو کې شاګردانو ته تیر شي خدا سیم کله کیږي چې ته سټوډیو ته لاړ شي او یو چاته سندره کمپوز کې یا ارینج کې ورته په اصطلاح په سټوډیو کې کارونه وکي دغه مصروفیتونه هم لري کله نه کله کنه
او د مخکې دا مصروفیت مخکې زیات تقریبا یو دوه کال کېږي چې لږ مې اوس بریک ورکړی اوس بیا سټوډیو ته خیال دې مې سټوډیو لګون دي چې فال کړی دا نو از دې لګون دي خرشه ویل تقریبا 15 16 سال عمر دې نو هغه ما پاکستان د ریکارډینګ سره کښو کې نو دا یې زګه نو خره پیانو باندې لګوتې ګرځي
او د زوی خبر دی وکړه نو استاد ک لګ دغه معلومات هم راکې چې تاسو پلانر ټاټو به چرته دی چرته پیدا شوه زیګیدلې اولادونه سمره لري
باچا سي مونږ خو د افغانستان کې ویل افغانستان کې د ننګرهار بیا د ننګرهار کې سخروج یو هغه زمون کارو نکټول اته پیدا شوه دي او د خپل به جرابات په خارج پیدا شوه ما زما تقریبا شپږ لريانې وې او دوه ځامن دي لکه ما نه خو خدای دونه فوج می زیات شي او کور کې بس د مورو نیا خاطر ته زه سه ته یو زوی دی او شو زوی دی او شو کول د ټول ریال می واده کړی دی او یو می کوشتن کړی دی او زما څلور نو سین دی
او بیا تاسو کورونا کې مونږ داسې هم اورو او معلومات لرو یو څه چې ستانه مشران هم د هنر کړي دي نو کدا غي یو یو معرفي کې راته چې هغه بیا په کوم برخو کې سازونه غوول دي کنه سندرې ویل دي څنګه غي نمونه غټل دي
زما مشر تر زما خرمو پرې دی وکي اجي صاحب چمن ګل هغه د تبله ماهر چې پښتو کې نن سبا چې څوک پښتو تبله غي زیاته زما د والد صاحب مینا ګل او زما تر چمن ګل استاد تبله چونه غي زما په خیال چې پښتو هغه تبله نه پوره کیږي درې خیبر په فلم کې مونږ د خیبر د پښتو زمونږ شان دي دا چې خرامت صاحب کله ویلو او رفیق لاره دی الله دې وکړي شنواره د دې میزګو او زما اجي صاحب چمن ګل تر می وتره لاهور ته تلو نو هغه په کې لکه روانه د دادر غول وکي نو بیا زما تر او ته ویل شي ځکه دا چې تاسو یو زمونږ د وطن یو تال دی مونږ ته ټکور وایو تینګره ده خو ډبل تینګره ته نشته شو ډاکل دی چې دا هغه کې دي سندر سر څنګه دی غانې سر څنګه چې ویره غول وتر ډیر څه ښه دی ګم دغه تال شو نو اما کې بیا دې کاټ کو او بیا غنه بعد زما چې کوم والد ته مې نه غول استاد لکه دې کوم تبله ډول نغاره کانګو او دا بعد ریدم شیان دی هغه نو د ریدم سازون دی وګوره هغه دین نور ماډرن تر جوړ کړل کې نور خوبصورتي پکې راوسته او زما بل تر سنم ګل استاد هغه تبلی کلاسیکل استاد دی کلاسیکل مې پښتو مې د خلیفہ اختر حسین شاګرد دی او زما بل تر سنم ګل استاد تاسو ټول پیګنی سکسفون لکه سورنا کلارنټ سکسفون زی شاګردان دی زری دی او دا د پیښور کې د مصطفی استاد شاګرد
سیدا گل مینا پغمو د سندره ور د هارون بچا هنری غړی دا د مشال رادیو اوریدونکو سیدا گل مینا استاد زمنګ د نننه خبرونه ملمد استاد تاسو به پخپله د موسیقۍ د زدکل لپاره چا سره ناست وی تاسو خو پکور کی هم زیاره د تاسو مشران ټول استادانو د خپل خپل کار خو تاسو بیا هم کور کې موسیقۍ زدکړه کنه نور بهر مو ځانته استاد نیولې
ما اول میں تبلی نے سٹارٹ ہوا تھا تو ریڈ میں ہوا تھا تو جمع والد سے میں اگلے سال ما تبلا شروع کر سی بیا اگا زل کے دا ہو گئے تو کہ تے گلوکاش نو خبر دا موزیشن یعنی صاف گون کو والا اکثر دے گلوکار نہ روس تا ناشتی نو زغوارن چے تے سی فیس بک کو مجھے تے کی چے سٹیج مخی تے نو بیا ما تو چے تے گلوکاری زکا نو بیا ما ستار استاد سر شاگردیو کر عبد الفتار استاد هغه د سمد استاد مې زده کړې وه سمد استاد بیا د استاد سرهنګ انډیواله مو ملګری مو شاګرد مو نو بیا دلته پیښور ته څنګه کله ماجر شو نو بیا د لال خان استاد سره شاګردي وکړه هغه سره شاګرد شو او بیا ما خپل استاد نجات وغوښتم چې استاد زه تاسو کله مصروف یې نو زه کولی شم چې لال خان استاد سره ملاقات وکړم زده کړې لپاره لاړ شم ماته زده کړم زده کړو کوم نو زه ته چا وری نه بالکل ته وشي بچي نو بس بیا د لال خان استاد خواته دې زیاتلم او زبوره زمون نه هم ځکل کوم
او دا د استاد درجه چې دا سید اګل استاد دا یو یو چاته یو هنرمند ته څنګه ورکل کیږي یا څوک ورکوي یا ولی یو خاص هنرمند ته باید استاد درجه یا دغه نوم ورکل شي کنه دا خطاب ورته ورکل شي دا د دې څه خاص طریقہ شته دی
دغه ډېر خبرې دي خو یو آسان لاندې وزر دا چې کوم فنکار خپل فن کې ډېر زیات تکړه وي ډېر زیات پوهیږي په لکه د کلاسیکل نه هم واقف وي او د دنیایي میوزیک نه هم واقف وي لکه غزل تومری او د فوک او کلاسیکل د اساس باندې پوهیږي نو هغه بیا تقریبا د استاد تقریبا حقدار چې هغه د استاد وویل شي او نن سبا په هر ځای کې چې ګوري د استاد په حساب سره ټول هغه سرټیفیکټ غونډې او شی خلکو ته ورکي د حکومت طرف نه ورته ورکول کیږي چې دا استاد شو او زما چې څومره خیال دی د حکومت په موسیقي دونه خاص نه پوهیږي او موسیقي باندې فنکاران پوهیږي
خا او تاسو خو دا وخت کابل کې سو کلونم الته وشو التم کار کوي په خبر کې چې وای نه هم دغه د هنر په برخه کې هم کار هم دغه نو تر اوسه په خپل تاسو ته الته پښتونخوا حکومت یا په کابل کې دولت تاسو ته کوم انعامونه جایزې تاسو نه زولي سب یاد کړی یی کنه
یو نه موقع پیدا کی کله کله دغه کوي تاسو کوم تاسو استاد وی او تاسو نو جزې خبره لکه ډیر دغه نه کوم چې مرته تاسو استاد وی ځکه چې زه اوسم شاګرد یم مخکم شاګرد هم او بیا هم شاګرد هم زه غواړم چې ذکر نور مو کوم او چې تاسو استاد چې بیا الته ودری کنه بریک شي بس دا استاد چې به دې ته نور غلط نه کوي یو نیم کس ما نه څوک صحیح ځکه ول غواړي او زه غواړم سره هیلپ کوم شم بالکل د زنه سره کوشش کوم
او دا سی او څوک چې هغه تاسو نه زده کول غواړي تاسو شاګرد شي نو دغه د پاره سره طریقه دا کم شرطونه دي چې تاسو په خپل شاګردای کې قبول کړي کنه ځان سره شاګرد کړي او بیا موسیقي ورته وخی
په خوا خو دا د طریقې چې لکه یو کس فنکار سره شاګرد شي نو دا یو خاص یو رواج غونډه شي شکر به ورته ویل کنه زمونږ د کابل خلکو ته ورته ګورمانی وي اول ته په خور کې ورته شکر ویل پنجابیان ټول ته شکر ورته کنه تکړه تکړه فنکاران لایق لایق فنکاران دعوت کې راوغوړي یو مناسب غونځي وي فنکاران راوغوړي نو آلته د هغه موسیقي خپل رسم رواج غونډي وي استاد ته نغدي پیسې ورتي او جوړه مو ته کالی مستو کی او هارا مو ته جوړي د پیسو او چې کوم کوم آلته لایق لایق استادان یې هغه ته نظرانه ورکیا ته ګل فغاړه کې واچي ته نو څه دغه کی بیا هر یو فنکار خپل د فن مظاهره کوي هغه کوم استاد چې شکر اخلي هغه خپل موسیقي لږه ښکارا کوي آلته او زما خپل چې ما سره لکه شاګردي کول غواړي زه شاګردان سره صفا په لغه خبرې کوم چې اول 15 وخت موږ کوي چې کې او کنه ول چې او بیا ته چې ویلکم او بل زه وایم چې د څه طریقې سره چې لکه انسانيت سره او دنیا سره روانو سي چې خلکو د تاسو طرف ته کېږي نو چې په دې خبرې کې زما اتفاق لري راځه ویلکم او کنه مرزه او زما شاګردان چې ته مو ویني دوه تعریف به کې خامخوي چې یو خو به خوش اخلاق وي او بل په خپل کار کې به تکړه وي او زه هغه شکرې والا پروګرام نه کوم چې څوک راځي ما د میاشتو میاشت به زما فیس راکوي دلته چې راځي د ډالر په حساب سره $100 د فیس شاګرد نه خلم فیس د یو میاشت ما هغه سره خوارم کوم هغه سره ظلم کوم چې لکه زه چې کوم فیس شاګرد نه خلم نو هغه ان شاء الله تعالی چې حلالوم ځانته
او ژوند خدای استاد خوشاله ژوند خدای لکه اقتصادي وضعیت خدای او خپل ضرورتونه د ژوند پوره کول شي د دې هنر لاره
ولا مخکې چې کله د پروګرامون ته دلم مسول نه نکول هغه ټیم کول د اقتصاد هغه سیستم خو تقریبا یو شل کال وکړي چې د پروګرامون ته نظم پاسانه باندې کنه دا لګون دي اثر کوي په ستاب باندې لکه د خپل دفتر هم ډیر کرای ورکوم د کورم ته ډیر کرای ورکوم نو کله کله پکې چې سختیم دا شي کله پکې زیات شي کله پکې کم شي او پکې مړې ژوندې هم شي او پکې جوړې نه جوړې پکې شي خرچې زیات دي او آمدن دونه د خلکو نه وي کنه او د کرونا سره لکه ډېر خلک دغه شوي دي او فل حال شکر نارمل روان یو او کله زیات شي کله کم شي بس الله نه خیر وړ ګور چې الله
بس زبس ژوندې اوسې ګړندې اوسې همدا سي خوشاله راته اوسې مې نګل استاد سیدا ګل مینا ډیر زیاته مننه وخت راکړه د خبرونه زموږ ختمي کی زغړم چې په پای کې بیا هم تاسو یو سندره وړاندې کوو دونکو ته خو ستانه بیا هم ډیر زیاته مننه بس تاسو خصيت او خژوند خوشاله اوسې
ډیر مننه بچا ته ژوند دی او چې تاسو خوشاله او صحتمن اوسې او ان شاء الله دعاګان کې یاد ساته دعاګان کې یاد ساته ان شاء الله
ډیر مننه
وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي چې سوا تیم سویا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو به ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.